اره دانه دانه لرم د دې سندرې کمپوزیتور زه خپل يم زه غواړم چې لږ تشریحات درکړم کمپوز د دې سندرې په راګ مالکونس کې دی راګ مالکونس یو د شپږو مهمو راګونو څخه دی اما په کلاسیک موسیقي کې و دې ته مشرمل وای ځکه درې راګ ما په دې سندره کې سره مکس کړي دي چې بیسې راګ مالکونس دی ورسره ګډ شوی راګ درباري او راګ بیم پلاشیری دا درې راګ ما سره مکس کړي دي او دا کمپوز مې ترتیب کړی دی دا ستاسو حضور ته به عملی ڈالے گا
وہ مہربانی دے رہا مانا نا اس کو ښاغلی شاه محمد افغان، تاسو خو په ډېرې مجلسونو کې هم سندرې ویلې دي. لږه مخکې هم یو انسامبل و چې محلي انسامبل و، په هغه کې مو هم سندرې ویلې دي. متاسفانه دغه انسامبلونه چې وو ډېرې مجلسې وو، دا اوس نسته دي. د دغو نقش د موسیقي په وده کې څنګه وو؟
مننه ډېره مهرباني. هغه وخت کې چې دغه ابتکار کړی و محترم مرحوم استاد محمد دین زاخیل، چې زموږ د افغانستان مشهور هنرمندانو استادانو له جملې څخه و، نو هغه دغه ابتکار کړی و چې د مشرقي دغه دود او دستور په راډیو افغانستان ته د تلویزیون کوڅه ته هغه ثبتول او دغه ابتکار و ده. نو هغه استادان خدای دې وبخښي وفات شوي دي، نو هغوی فعلا نشته. استاد ګلزمان هم مریض دی، سپینګیری شوی دی، نو هغه ته د خدای نه صحت غواړو. نو دا اوس موسیقي بل خواته لاړو، د اوس موسیقي ډېر تفاوت کړی. هنرمندان زمونږ په خارج کې دي، دلته یو نیم چې دي، نو دغه امکانات دومره نشته چې هماغه پروګرامونه مونږ دوباره ثبت کړو.
افغان صاحب، له هغه وروسته هم په شخصي ډول سندرغاړو فعالیتونه لرل، په همدغه کلونو کې داسې مطرح کسان چې وو، دا څوک وو؟
هغه وخت کې ما مخکم تاسو ته عرض وکړ چې مرحوم استاد محمد دین زاخیل او ګلزمان استاد وو،
لکه
وروسته منګل دلته په راډیو افغانستان کې زو ما، لکه نور پښتو سندرغاړي استاد سید عالم و، نعمت الله و، طلا احمد استاد و، همداسې د پکتیا د سیمې سندرغاړي، د مشرقي د سیمې. نو هغوی نشته فعلا، په راډیو افغانستان سره همکاري ډېر کم دی.
افغان صاحب، اوس څو تنه سندرغاړي دي چې په دې انسامبل کې سندرې وایي او تنظیم
کارکستر کې؟ خو د استاد عرفان د لارښوونې تر لاس لاندې شته دي، سندرغاړي ډېر دي.
تاسو هم راځئ سندرې وایي؟
لازم او دوی سره همکاري لرم.
تر اوسه پورې مو څو سندرې ثبت کړې دي؟ دا
تقریبا دغه دوه میاشتې کېږي ما یو دوه درې سندرې ریکارډ کړي دي د دغې ارکستر سره، چې دغه تیشتم د اسد د پاره او ترانه ده او نور سندرې دي.
څه فکر کوئ چې د موسیقي په وده کې دا ارکستر څومره نقش لري؟
دا ارکستر خو د اصلي اساسي هدف دا دی چې دغه فولکلور د افغانستان چې د هغه راژوندی کړي. اصلي موسیقي د افغانستان چې کوم استادان پخوا څلوېښت کاله پنځوس کاله مخکې دغې نه چې دا ارکستر پاتې و، او هغه لږ څه مشکلات سره مخ شو دا څلوېښت کاله. نو استاد عرفان دغه تبتلاش کوي چې هماغه ارکستر بیرته دغه نوي ځوانانو نه را ژوندی کړي او هماغه اصلي موسیقي د افغانستان خلکو ته وړاندې کړي.
افغان صاحب، فولکلور خبره مو وکړه، راځئ یوه فولکلوریک سندره راته ووایاست چې ستاسو هم ډېره خوښیږي. او
ډیره مهربانی تاسو نه، تشکر.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
ارواپوهان وایي کله زړه یو څه وغواړو او په پام او دقت خپله غوښتنه تعقیب کړو نو ترلاسه کولای شو، او که مو هدف مشخص نه وي او هره خوا په هر څه پسې لاس واچوو بیا نو د هغه ښکاري ټوکه راکېږي چې په یو وخت په دوو سویانو پسې منډه اخلي. نوریه جبرخیل راغلې لنډه کیسه ورسره ده، وابورو چې بودا هغه چا ته چې غواړي ستر انسان شي څه وایي.
یوه ورځ بودا ته په یوه کلي کې چا وویل، ته همیشه وایې چې هر څوک کیدای شي لوی انسان شي، خو چیرته مې هم لوی انسان ونه لید. بودا ورته وویل، ورشه له هر کلیواله جلا جلا پوښتنه وکړه چې د څه شي ارزو لري. د دوی غوښتنې ولیکه، مازیګر یې ماته راوړه. دې سړي هم داسې وکړل، د کلیوالو د ارزوګانو او غوښتنو لست یې برابر کړ او بودا ته یې وسپاره. بودا د لست برابرونکي ته وویل، اوس پکې وګوره چې چا غوښتنه کړې ده چې لوی انسان دي شي. هیچ چا غوښتنه نه وکړې. بودا هغه سړي ته وویل، زه هر وخت وایم چې له هر چا لوی انسان جوړېدای شي، خو دا مې هیڅ وخت نه دی ویلي چې هر څوک غواړي چې لوی انسان دي شي.
په تیر ادبي بحث کې ښاغلی احسان الله درمل په تشبیه مفصلې خبرې کړې وې. نن د تشبیه په ډولونو راته غږیږي، پام مو ورته راړوم.
په تیرونه کې موږ وویل چې د تشبیه د خپلو جوړونکو اجزا د لحاظ په بېلابېلو اقسامو ویشل شوي. موږ د مثلا د یو جز د لحاظ لومړی ډلبندي کوو، هغه طرفین دي یا مشبه مشبه به. د دې عناصر د لحاظ پوهان وایي چې مثلا د یو طرف حسي وي بل عقلي وي، یا دواړه عقلي وي یا دواړه حسي وي. په دې لحاظ تشبیه په څو ډولونو ویشل شوي. اول هغه ډول دی چې د تشبیه دواړه خوا وي، حسي وي. دا مطلب چې موږ چې غواړو چې څه شی د څه سره تشبیه کړو، دا دواړه شیان موږ حس کولی شو. مثلا خوشحال بابا وایي چې زړه مې ستا په زلف بند وتا کباب کړ، څوک شهباز هم د کباب لپاره نیسي. په دې بیت کې زړه او شهباز سره تشبیه شوی، زړه مشبه ده او شهباز مشبه به دی. نو زړه او شهباز دواړه د حس وړ دي، موږ حس کولی شو او لیدلی شو. دیتا حسی تشبیه وایي، یا هغه تشبیه چې مونږ دې
حواسو ته مخاطب،
زمونږ حواسو ته مخاطب ده. مثلا کروان سی وایي چې زه په هنداره کې تصویر ته ګورم، ورغځوم د غزل لسونه چې له هندارې نه تصویر راواخلم، بیا یې د خپل زړه په کتاب کې چاپ کړم. تصویر ناڅاپه د هندارې له رڼو او ځلیدونکو لاسو د زرین کپ په شان وخوږیږي. دلته تصویر د زرین کپ سره تشبیه شوی، او تصویر هم د لیدو وړ شی دی، زرین کپ هم د لیدو د حس کېدو وړ شی دی. یو یې دغه ډول دی. بل دا دی چې
دا حسي تشبیه،
دا حسي تشبیه ده چې د تشبیه دواړه خواوې د حس وړ وي. بل دا دی چې د تشبیه دواړه خواوې عقلي وي، د حس وړ نه وي. د استاد پسرلي شعر دی چې د پسرلي په زړه کې ښکلې هیلې ورکې پرې دي چې آرام نه لري. اوس هیلې او پرې دا داسې شیان دي چې زموږ حواسو ته نه دي مخاطب، نه یو شی لیدلی. په دې لحاظ دا د عقلي تشبیه وایي. یا یو بل ډول دی چې مشبه حسي وي او مشبه به عقلي وي. مثلا د کروان صاحب شعر دی چې په مخه مې راځي خو په شان را ګوري هیڅ، ظالم دی رانه تیر شي د شیبو په څیر یو څوک. دلته د یو څوک د شیبو سره تشبیه شوی، یو څوک انسان دی یا د ده محبوب چې لیدل کېږي، حس کېږي او زموږ د حواسو په گرفت کې راځي، خو شیبې یا وخت موږ لیدلی او حس کولی نه شو. یو بل قسم دی چې د دې سرچپه معکوسه چې مشبه یې عقلي وي او مشبه به یې حسي وي. بیا هم د کروان صاحب شعر دی چې غم د غل شو پسې غلی غلی راغی، پروت په زړه کې مې غمی ستا د پیزوان دی. دلته غم د غل سره تشبیه شوی، غل زمونږ د حواس په گرفت کې راځي خو غم نشو حس کولی د پنځو حواسو په واسطه. البته دلته د درونی یا د انسان د درونی حواسو خبره مطرح نه ده. یا مثلا د کروان صاحب یو بل مصرع ده چې د غونډې روح لکه ځلا د ښایسته الماسو. دا د غونډې روح د هیڅ وړ شی نه دی لیدلی او لیدلی او لمس کولی نشو، خو د ښایسته الماسو ځلا د لیدو وړ دی او د هیڅ وړ دی. یا مثلا وای چې مرګی مشوم دی ما پکانو ولې هر شیبه د وجود باغ دی راکړ خوک د روح سمر دی راکړ مرګی نشو حس کولای یو مشوم حس کولای شو د تشبیه د دې تشبیه ډول دلبندی و دوی مدل بندی چې ادیبانی کې وی هغه د مشترک وصف په اساس دی چې مشترک وصف تخیلی دی مشترک وصف حقیقی دی مشترک وصف ذکر شوی یا نه ذکر شوی په دې اساس اول ویش دا چې کچیری د تشبیه د دوه طرفینو ترمنځ د مشترک وصف حقیقی وی حقیقت نشتون ولري د ته دوی حقیقی تشبیه وای د درویش دورانی یو شعر دی چې دا مخامخ چې دلبر ته ګوري سترګې دې نه بریښي چې لمر ته ګوري دلمر او د دلبر ترمنځ د ښایست ورته ولی چې هغه واقعا شتون لري او یا تورو سترګو ته د غلي غلي ګورم غرڅنه یمه ګورګورې مې خوراک دی د کاروان سیم شعر دی د سترګو او د ګورګورو ترمنځ د توروالي مشترک وصف حقیقي دی بل قسم دا دی چې مشترک وصف خیالي وي په یوه طرف کې واقعا وي یا په مشابه کې وي یا په مشبهه کې خو په بل طرف کې تخیلي وي شاعر تخیل په مټ جوړ کړی وي مثلا د درویش دوراني یو ډېر مشهور بیت دی چې که له مخه یوې خواته شوي نو هیر به دې کړي زما جانان لکه هنداره حافظه نه لري اوس د دې مشترک وسط دلته د حافظې نه لرل دي یا د هیرجنوالی موږ چې پلانی ډېر هیرجن دی کېدای شي د شاعر محبوب رښتیا هیرجن وي په انسان کې د دې هیرتیا عنصر ممکن دی چې موجود وي خو په هنداره کې نشته هنداره شعور او حافظه نه لري چې یو څه شی یاد کړي یا هیر خو د هندارې دا خصوصیت چې موږ ورته مخ وو زموږ تصویر ښیي او چې ورنیسته شو نه یې ښیي شاعر هغې ته حافظه ورکړې او بیا یې ویلي چې دا هیرجنه ده نو د دې هیروالي کوم خصوصیت کوم فکټور چې دی دا په هنداره کې نشته خو شاعر د تخیل په مټ پکې پیدا کړي اولې هغه په استعارې بدله کړې هغې ته روح ورکړې حافظه یې ورکړې ژوندې کړې ده او هغه نه وروسته دغه خصوصیت د محبوب سره پکې مشترک کړي د ته خیالي تشبیه وایي او دا د غاول قسم تشبیه نه ډېره هنري ده دلیل یې دا ده چې امام مخی وویل چې د هنر یو خصوصیت دا دی چې هر څومره چې د خیال ونډه پکې زیاتېږي هغومره هنري کېږي په تشبیه کې چې کله راځو د هنریتوب خواته یو فکتور دا دی چې موږ په تشبیه کې د خیال برخه د خیال ونډه ورزیاتوو کله چې د تشبیه څخه عادات لري کوو مشترک وصف لري کوو موږ لوستون کتاب یا اوریدون کتاب د دې مقور کوو چې هغه په خیال کې راشي
څو شی بوله پاره دایم شاعر
شي دایم شاعر شي او په دې ډول تشبیه کې په حقیقت کې تشبیه کې شاعر لوستون کې د خیال نشي کولای ځکه دوه شیان دي زویم دا دیوال د تختی او د سپین تختی غون دي سپین دی خو دغه د دیوال سپین ولیم ګوري د تختی سپین ولیم ګوري د کې خیال خبر نشته نو په دې لحاظ دغه ډول تشبیه ډیره هنری ده یو بل ویش چې دی چې د مشترک وصف په اساس شوی هغه دا ده چې په تشبیه کې مشترک وصف ذکر شوی که نه دی ذکر شوی که چیرې مشترک وصف نه وي ذکر شوی دې ته لنډه یا مجمله تشبیه وایي او هغه داسې دی مثلا د درویش دوراني شعر دی چې جانان که زړه دی نو په کاڼو کې ولټوه که دی وجود نو بیا یې غواړه په جامه کې د ګل دلته شاعر د دې په ځای چې ووایي چې د جانان زړه د کاڼي غوندې کلک دی او وجود یې د ګل غوندې پوست دی دا د ګل او د جانان د وجود ترمنځ د پوستوالي مشترک وصف او د کاڼي او د جانان د زړه ترمنځ د کلکوالي مشترک وصف دا ایسته کړي او دا لوستونکي باید خپله پیدا کړي دې ته لنډه تشبیه وایي یا مجمله تشبیه که چیرې د شیان د مشترک وصفونو په کې ذکر شوي وي بیا مفصله یا اوږده تشبیه ورته وایي چې د کاروان صاحب د شعر مثال دی چې د اوښ د سترګو په څېر ښکلي یو ځلیدونکو تورو کاروان ستا او د ساده غزل ته رنګ ورکړ دلته شاعر د خپل غزل تورې د اوښ د سترګو سره تشبیه کړي او بیا دې غوي هغه مشترک وصف هم ذکر کړي خکلي ځلیدونکي نو دې ته مفصله تشبیه وایي یا مثلا د پیکار سب شعر دی چې واه ته خو د سرور او د نشې غوندې ښایسته یې د زیړ مزدګري د منظرې غوندې ښایسته یې د محبوب او د سرور او د نشې ترمنځ د ښایسته والی مشابهت او د زیړ مزدګري او د محبوب ترمنځ د ورته والی یا مشابهت منطق ذکر شوی چې هغه ښایسته والی دی دې ته مفصله تشبیه وایي بل ویشي چې د مشترک وصف د لحاظ شوی هغه دی چې مشترک وصف حسي دی که عقلي یعنی هغه مشترک وصف چې د تشبیه په طرفینو کې شاعر غواړي زموږ سره شریکي یا د هغه په منطق دوه شیان ورته وګڼي دا حسي دی حس کولی شو کنه شو حس کولی مثلا که حسی وی یو ډول تشبیهات د دې چې مشترک وصف پکې حسی وی د پایکار څخه په مغزل کې چې مې مخکې مثال ورکړ یو بیت چې هر ناز د سندریز به کته کلکه شي کنرما دغره غون دی خایسته ی د چپی غون دی خایسته د تخپل محبوب دغره سره ودي چپی سره تشبیه کړي دغه کلکواله و نرمواله د کلکواله نرمواله د هیڅ کی دو ور شایو او دا مشترک وصف دی او کچيري مشترک وصف عقلی وی د تشبیه بل ډول دی پکې د خوشال بابا یو شعر دی چې شیخ د کنج د سومیه زب ګلګشت کړم د بهار ګلونه ما ته هدایت کا اوس دلتا دی سومیه کنج او دی بهار ګلونه چې شاعر وای چې په دې دوړو کې دی هدایت مشترک وصف دی شیخ تاغه هدایت کې مو ته ده کې هدایت دی دوړو ترمنځ دی تشبیه منطق دی او دا پکې مشترک دی خدا داس یو شاعر چې موږ هیڅ کولای نشو هدایت لکه په پوس شعر کې چې پوسټواله نرموونه دی هیڅ وړو دی تجربې وړو دغه سی هدایت ذهنی او انتزاعي شاعر چې موږ هیڅ کولای نشو یو بل ویش چې دی مشترک وصف په اساس شوی هغه دا دی چې مشترک وصف دی مشبه او مشبه به او مشبه به ترمنځ مفرد دی مرکب دی یو دی ګڼ دی په دې لحاظ مثلا کله چې مشترک وصف یو وي د تشبیه طرفینو ترمنځ هغې ته مفرد د تشبیه وایي لکه ستا وړې وړې خبرې مې خوراک دي شین توتي یمه شکرې مې خوراک دي دلته د خبرو او د شکرو ترمنځ د خوږوالي صفت مشترک دی او یا د مشترک وصف متعدد وي بیا هم د کرون صف شعر دی چې لکه غوټۍ مخ رانه نه پټوي د ګل په پاڼو کې مې زړه پټوي دلته هغه څوک چې دی د غوټۍ سره تشبیه کوي دوه مشترک وصفونه لري یو دا چې لکه غوټۍ مخ رانه نه پټوي بل دا چې د ګل په پاڼو کې مې زړه پټوي دوه وصف شاعر ورسره په تشبیه کې په نظر کې نیولې دي بل دا چې د مشترک وصف مفرد حالت لري که مرکب کچېرې مرکب حالت ولري بیا مرکبه تشبیه بلل کېږي لکه د کرون صاحب یو آزاد شعر دی چې پرون د سترګې داسې خوږې راواړولې لکه چې دوه پیغمبران د خدای له لورې راشي په تنې سپینې وریښمینې جامې په تکو سپینو براقونو سپاره لکه د سپینې رڼا سیوري راشي د دواړو لاس کې صحیفې د مسکا اوس دلته د سترګې د دوو پیغمبرانو سره تشبیه شوي خو سترګې هم مجرد یا مفرد و حالت نه لري او پیغمبرانو هم هغه سترګې چې شاعر ته خوږې وراوړي مرکب حالت او مشبهبهي هم یوازې پیغمبران نه دي هغه پیغمبران لکه چې دوه پیغمبران د خدای له لورې راشي کوم پیغمبران په تنې سپینې وریښمینې جامې په تکو سپینو براقونو سپاره لکه د سپینې رڼا سیوري راشي د دواړو لاس کې صحیفې د مسکا او دا نورم روان دی چې د دوی مشبهبهي تشریح کېږي نو دا یو مرکب حالت دی چې مشترک وصف پکې په مرکب شکل راغلی وي
ځینې تمثیلي تشبیهګانې هم وي په دې ارتباط موږ کېدای شي یو څه راته ووایو
بلکل دی تشبیهات یو ډول هغه دی چې تمثیلي تشبیه بولي او دغه هغه تشبیهګانې دي چې د هندي سبک په شاعرانو کې ډېرې زیاتې وي او خصوصیت یې دا دی چې په اول مصره کې یوه دعوه ذکر کېږي یا وروسته د یو تشبیهي دلیل ورته راوړل کېږي په بله مصره کې د هغې دپاره یو منطق راوړل کېږي لکه مثلا استاد پسرلی وایي چې ژړا مدام نوی پیشه د ټیټو اکثر له غرونو نه چې نه راوځي دلته په دې اول بیت کې یوه ادعا شوې چې ژړا مدام نوی پیشه د ټیټو او په دویم بیت کې دلیل ورته وایي چې دا ځکه چې اکثر له غرونو نه چې راوځي دلته لوی خلک د غرونو سره تشبیه شوي ژړا د چینې سره تشبیه شوي او په دې لحاظ دې ته تمثیلي تشبیه وایي په دې کې کېدلی شي چې د دلیل د هغه نه مخکې وي د ادعا نه مخکې وي او یا دلیل وروسته وي ادعا مخکې وي مثلا خوشحال بابا وایي چې فن د محمد د ابو جهل په کار نه شو څوک به سیقل کا چې خدای آینې زنګ کړي په دې کې اصل کې دعوه دا ده چې څوک به سیقل کا چې خدای آینې زنګ کړي ځکه چې فن د محمد د ابو جهل په کار نه شو او یا مثلا شهیدا وایي چې ګرداب وګوره دریاب حلقه به گوش کا هیڅ تقصیر د صغیر مکه و کبیره په دې کې هم د دویمه مصره چې ده ادعا ده خو او اولی چې ده د دلیل په توګه راغلی چې شاعر د سره وړاندې وروسته کړي دي د استاد پسرلي یو بل شعر دی چې مه وړه برو پالې جاهو کې پورته منزلونو ته نم نخیږي په دې کې بیا په منظم شکل راغلی
Thank you. مگر سنی سنی سنی